آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرابلی په دې پروگرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دا پیغامونه سره ورو تاسو خبري چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلابونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه دا چې موسمی بارانونه ولې راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو
السلام علیکم د رادیو ټولو کارکونکو ته د محمد د سلام وړاندې کوم السلام زده د مرسته په حق لري شکایت لرم چې دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عاجز خلکو ته ورسیږي
بول درادو آزادی کارکونکو ته سلامونه پس سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریږم دلته یو موسسه راغله 13 روزه کې روزه کې موسسه راغله هغه کړلې نمونه نمشته کول ساروی کوله چې د موسسې د خوانه یو سولو اتیا ډالر دی یو سولو اتیا ډالر موږ کارګر ته ورکو کارګر ته ورکو نو دغه یو سولو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوال را خیس کړی وای د غاتیا ډالر ز کمیشن اخلم د غاتیا روپی نو د کارګر سول نو اوس دا پروژه پرون شروع شوی دا نو منګلاړو اول ورځ د کار ونن دوه ورځ دا پرون چهار شنبه نو منګه دوه ورځ کیږي چې کار کوو نو کار منګه کوو پیسې بیا دې اخلي نو دلته په دغه رقم کار ده بیا دا کار دی ما لس ورځ کار ده لس ورځ نشته دا نور به کی زکل د دې شوراګانې جوړې کړې دي شوراګانې زوروا کو دي زکه داسې زوروا کو دي تا ته ویر وره لاس ورځ به ته کې لاس ورځ به پلانې کې لاس ورځ پښتانې کې لاس ورځ به پښتانې کې نو دلته دا رقم کار روان ده او دغه شی معاملې روانې کړې دي افغانانو په سر که هر موسسه ده او که کومکی هیوادونه دي چې کومکه افغانانو سره ده دي دا ټول یو معاملې روانه ده دې د شنکه چې کوم مجبور ده خوار ده غریب ده فقیر ده کار ټول مغه ته ملو کی یعنی مغه ته ورکی د شنکه دلته اوس ما ته وسه تا لاس ورځې لتیر پر اوس کال نه مونږه کې شورا کې کمی دي دا لاس ورځې ته وو پس لاس ورځې نه پلان ته خوشي د پلانې لاس ورځې کمی دي اغه لاس ورځې پاتې کیږي اغه بیا 15 جې کو نو هغه کې دوه ورځې راشي نو دلته په دغه رقم کار روان ده په دغه رقم موسسی دي
زما په نظر باندې چې ترسو د طالبان حکومت باندې فشارونه راوړل شي او دوی ته ونویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګوله هر څه چې خوښي بس کوي او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي خلکو باندې ډیر مشکلات دي اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګېدلي دي په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده او بس دوی غواړي چې یوازې ملا او قاري په ټولنه کې او هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني نو دا رقم خو نه کیږي په دې چې دا خو ټولنه ده هر قسم خلک به پکې موجود وي قاري به مي چا به عصري علوم کړي چا به یو رقم سټایل وهلی چا به مثال ګیره کله کړي چا به پریخي وروره ګوله دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي یا ټول خو نشي کېدلی چې مالی صاحبان شي نو حتما ټولنه ده نظریات دي هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کی، خلکو باندې باید بندیزونه کم کی، قیدات کم کی، فشارونه کم کی. او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی راډیو ټول همکاران و او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د وړپور چارواکو څخه دا زموږ په شبکې کې کار نه کوي او د ټلیفونو سره ډېر په تکلیف یو. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدې کښېږدي او موږ ته دې د نیټ کار برابر کړي چې د پروژو 3G کار وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستې، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به محتاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالوي. د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او د دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي محتاجین به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. ټولو نړیوالو ته زه د یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو، که چیرې تاسې د افغانانو درنه خویونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دي د افغانستان په اسلامي امارت کې، که تاسې وڅاروئ تاسې یقین په خدای وکوئ چې تاسې به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولوئ. تاسې خو راشوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګوروئ، دغه د دوی قانون وګوروئ، د افغانستان امنیت وګوروئ. وروره بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. رسول الله د نوران خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت پلاوی پلاوی باید کوشش وکړي ترڅو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته مې پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي ترڅو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمینه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخا یی به شل 25 داوی به برمی او پر ولسوی او په شل 25 تو برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې یو ټکی وبلری نور یو نه لري یا مایان بکشه باندې او یا بوکه پکشه باندې دی او اوس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي. هم موږ سره مرسته نه کیږي بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چرشان وب نه لرو او نوره کښته نسته. نو تاریاک تسی بند کړه و مان تسی بند کړي دي. تاریاک امارات هم بند کړي دي و مان هم بند کړي. نو موږ څه چمو کوز موږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان څه دغه غوښتنه د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي. د مینو د وخت څه تر اوسه کندو کپار دی. د مینو قرغډیان پکښې کې دي انډیوال سړی انوار اورش ټکرونه کېږي. خلک پښکم شلې مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي. نو د حکومت په اینو.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو څه شریک کړم. سونه په دې ډول ده. په دې تیر څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګ په ولسوالی کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي. خاصتا د میزانی په ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزور پر ټولولو باندې بوخت دي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان علي ولې ده. د خلکو يم ځکه وړي دي د انزر ور خراب کړي دي. خلکو انزر راټول کړي دي. ماغه انزر زني وړي دي. کورونا زني وړي دي. هله لرو له تاسو او له لورپولو چرواک سره له دې خلکو سره یو مرسته کومک او لاسنیوي وکړي ترڅو هم دا انزر په دوه شپو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي. هم دا انزر راټول کړي ترڅو لامدغه توانونه څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو وروستی پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې د راغلي سیلاب زیانمن شوی و او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یوړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلی دی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت یې دوه وی زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسه انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بله موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي ترڅو هغه اوبو ته دوی لاسرسی اسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبان دپاره دا اسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولی شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکي امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان دپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتی اداره او همدارز مرستندوی مؤسسه نړیوال مرستندوی مؤسسه په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي. خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څارویو د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعا مخکې شي، موږ ایواکویشن وکړو چې په دو کې موږ هغه مالی زیانونه یو څه کم اوړي. کورونه اکثرا او مځکې چې دي هغه چون قابل د انتقال نه دي، نو هغوی لپاره مشکل دی. خو لیکن مهمترینه ستراتیژي دا ده په داسې حالاتو کې چې مخکې دې نه چې پیښه تر منځته راشي، خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په طول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پوښتنه وکړي تر کومو ساحو پورې سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحې دې دوی تخلیه کړي او هڅه دې وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی، یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلي دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چې هلته کله سیلاب راشي، دوی کولای شي چې دوی نه کوز کلي دي هغه سره په تلیفون باندې هم خبر کړي چې تاسې سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پوښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا له نړیوال اقلیمي بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوی ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې دا د اقلیم د بدلون د خاطر دی. او افغانستان چون غرنی هیواد دی، هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي. بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی، اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحونه د واورې او د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغونه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو. او په زمن کې شنه پوښونه چې دي، یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې، هغه کم شوي دي. چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي، چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقی و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زنداور ته د احاط راواسي، د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبه پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي. نو بالا د خلکو تر واسه چیر دي، په سل فیصد کې اچا فیصد خلک بارسي وي دي. نو دغه زنداور ته دا والا یا کانال ژر ته ژر راوکاږي. وبوت ډیر نږدې منګر موږ منطقه وچه ده، دا غټه ساحه ده، ګوره زرشاه ده، واسه خدري سو شپته کاریزه او اوس درې وسه کاریزه لري منطقه ده. نو هله کو چې دا کار ژر تر ژره وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډیرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو، نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګ اوبه لا نه لرو. 100,000 کالدارې مصرف په راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادي راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي. کار نشته، غریبي نشته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجي د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به محتاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او د دغه مخنیوی وکړي. که چیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي محتاجین به نور هم ډېر شي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خدای دې وکړي چې زما آواز پر ټول میډیا پر ورسېږي. زه پیام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د خلکو ژوند سیاست او ژوند په ډېره خطره کې، په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوع تحفظ نشته دی، هیڅ نوع آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چېرته به تللی نه شي. کار کسب نشته دی، خوراک سسکاک طریقه نشته دی. خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ورسره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغه نارنګرنګ تقاضاوې کوي. که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی. هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي. په راستي مستحقتانه ورکړ کیږي. دومره هده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. موږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي. ډېر خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد الاقبال څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دو معنه وه چې زمونږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او سکول ورته جوړېږي. د کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بېخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بندا نستایا ما دشنو
دا مکتبوت اجازه نو کې کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي مشه پښتون ته به جوابونه راکړي
یو بشو د پلیټ ساس د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشوندی بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي میلمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کېږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کېږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. په اینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمه په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بي بخاري او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاوې باته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضې یو لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي، د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده مونږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخونه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغتین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، مونږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو مونږ دوی ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی مونږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زمونږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان مو ګوري او زمونږ افغانستان خلک مو ګوري چې انسان سلويخ کله خدمت کوي دی خاورې ته او بیرته خپل حق نه ورکول کیږي په انوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وشتلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویول امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو هغې راځې که ادارې عمر ته ادارې د عمر ورکه مکتوب وزارت مالیې ته وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چال وزرا ته لاړشم ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چال وزرا ته هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري عمر ته اداري عمر مکتوب راکړی دی هلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله ناکله سره راغونډېږئ د زړه خواله سره کوئ پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو چا ته عریضه وکړو کوم ځای ته لاړ شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده او هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دي ورکړي ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه راکړ شوی ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي اے ډبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسې وکیلانو ګذر نه وکیل دې ګذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند د دولتو په کور کې وینانه ایرانۍ فرش لري نو چې هغه کور ته راننو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه یې ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخته چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه د ماته راپاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږئ په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې د قوي نه وي زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به په څه شي مصروف کړو دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا بامونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپینګیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته راتازه کړي پخواني فرهنګ پخواني کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه د کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي ګرچه د وطن در ټولو سره ده موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده وطن هم نه ده خوشې کړی هم دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره ولی زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پیګو، په خبرو کول مونږ ذاتی نه پیګو، ځکه چې و یو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلی سو نه مغزه په ځای دي، حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویلته، ځکه دغه حقوق تر څه کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې وړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګره وانه وسیږي. نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي، یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول ز خپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورتله ځکه پیسې نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي، موږ د دوی پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویشي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول ز خپل کورنۍ درته زما کډ اول د اختر مړسوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړي وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغه چې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کو. نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوي؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینې کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس ته پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې ورور کار چیرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخ کې خو د عقل سړی یو سپینګیری دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید وځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم داسې ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي. نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه، نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خاصه قناعت نشته ده اصلا. اوس هدی اقل زمانه یادیږي، زه اوس خپل د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپل ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی موږ ته یګانه علت دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې به جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دی، خو زه پوهېږم حمایت د پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعلن لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کېږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کېږي، هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي. یو ځای کې مونږ راټول کی، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یو سره منو. دی کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راو غواړي مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپل تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران سي او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغ نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده وشي، خو ته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زموږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو. دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته سیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای ده، او په خپل کورونو کې پراته یو. مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي؟ دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې مونږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو مونږ استفاده کوو، او دا مونږ ته ویلي چې تاسو مونږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څکنه په دې مورد کې. وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا مونږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي، او بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په مونږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده، چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره، یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته وایم 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې ایښي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ کې یا د دې ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد گدای هم کیدام زده تو ما چي دي گدای په حالت کې باندې هم شته ده کته سي ویدوګانه واړي به زده تو لګم گدای تم خلق مخسوي دي ډیر خلق چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان دي دولت متقاعدين لړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بي کوي هغه خرسي دي فاميلي عاشه په دي حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خرځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخته خبر ده په خار کې اوسیږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور مونږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمي ضربه مونږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمی کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کیږي دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفورم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي دغه جنجال مور په غاړه ده او بلته متقاعد چې دا د غټول عمرات دې ماش په خاطر کړی کزوی ته کوژده کوي وې درې زده کلنې ماش په وخت زبې مزوی ته کوژده وکم او کچيري دې چا قرض پیسې ورته وي چورو ودرېږي چې زدا ماش په وخت لم تاسو په قرض پیسې درکبه دکاندارانو قرضدار دې فعلا لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکي وای چې ورور دا یو کال کې کتاب زما پیسې وړي دې قرض نه راته راکې یعنی الته مونږ بیا بسوي د باندې توهین او تاخير ده چانه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګي نه ده چې مونږ یې تیریو دلته نو دا په تګ حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سیټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یې کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخیار زکو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکي یو میاشت به قرض ورکي یو کال به ورکي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زمونږ مړي دي هر څه ذاتي ختم امیدواری هم قطره ځکه مونږ زندگی کړی ده څنګه ده خدای هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سم رسیدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کیږي د احساسات ټول مړه شوي دي بله لار هم تینه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشي تللی نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولې شي دلته خدام مشکلات مونږ لرو ځکه په داسند آتش په توښ په تو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دستم مخکې مرزو کو چې د زنګنو درد دی لري د ملات درد دی لري د شکر کې به دی اخته دی وینې وړ به دی لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاړي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې د څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت دی د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیر داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوود سپورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل الته به موږ چې غوړم دغه زمونږ ټولنه و چې چارواکو سره بخته وکړه به له تخصیص نشته کله به یو شو لري ولی توزیع کړه زمونږ د جمهوریت د وخت هم ډیر متقاعدین به پیسو پاتې دي دا وسپوري هغه ته به بودیجه باندې وي خو بل اخر ته دونه و چې ورخرز به موږ بودیجه به منزور سره پیسې رسیدل ولې جنجالونه زمونږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زده ته چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وره د مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او ژوندګي دي خارج کې چې دي متقاعدین هغه ژوندګي ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته وسه خپل حق نه راشيږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه مونږ نه غواړو نور شانه مونږ نه غواړو او تقاوت دي لپاره ولکې ولکې د اماش دي لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اختصاصي ول ډیر مشکلات او د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ مونږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د پیسو لدرکنه ده علم تعلیم قلم لمونږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتی حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نورا دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه هوارېږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ دی د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګورې، رسول ته وګورې، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکې. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
چایا تاس تازشی دلدڑکی شي پویران کې بچایا داس تاز شي بچایا داس تاز شي لکه اوس پړي اسما تاس هو سو کې ګلونا خزما پسل دې کې خو دامه شمه زخمونا ستاد دور اوس پر له